درنو دوستانو ستړي مشي اجمل لاندې مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایلم له خبرونو کوو. طالبانو لوري د ژوندي سارو د تصویرونو د نخبرېدو په لړ کې په هلمند ولایت کې تلویزیوني خبرونې بندې شوې. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن دا خبر ورکړ او په یو بیان کې په دې اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه چې داسې کارونه به بدې پایلې ولري. هلمند څلورم ولایت دی چې د ژوندي سارو د تصویرونو خپرېدل پکې ممنوع شول. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په وروستیو کې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي و چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو او فلمونو اخیستل به په تدریجي توګه په ټول افغانستان کې بند شي. د طالبانو دې اقداماتو د رسنیو د ملاتړ یو بنسټونو غبرګون نه راپارولي او دا ویره هم ورسره زیاته شوې چې د طالبانو اوسني چارواکي د خپلې تیرې دورې سختو محدودیتونو ته ستنېږي. چین اعلان کړی چې د افغانستان پر صادراتو به مالیه معاف کړي. دا خبر په افغانستان کې د چین سفیر نن پر خپل ایکس پاڼه خپور کړی. افغانستان کې د چین سفیر ورسره پلاوی پرون په کابل کې د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په همدې تړاو خبرې کړې وې. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژان څرګندوي چې دا مالیه به د ډسمبر له میاشتې وروسته نه اخیستل کېږي. افغانستان پروسه کال چین ته د 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات لرل. چین یې هغه څو محدودو هیوادونو څخه دی چې په کابل کې د واکمنو طالبانو له حکومت سره نږدې روابط لري او پیکینګ کې د دوی سفیر منلی. دا خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د حکومتي ملیشه ځواک پر پوستي په برید کې لکتر لګا لستانه ملیشه ځواکونه وژل شوي او دوه ټپیان دي. پاکستانی رسنیو نن د امنیتي سرچینو په خبرو ویل چې برید تیر ماښام پیل شو او د شنبې تر ناوخته پورې دوام درلود. امنیتي چارواکي وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې لس ملیشه ځواکونه وژل شوي دي او دې ته په کتو چې د ټپیانو حال نازک دی احتمال شته چې د تلفاتو شمېر ډېر شي. د پاکستاني طالبانو تحریک ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د اوکراین د ولسمشر په وینا روسیا غواړي چې د شمالي کوریا پوځیان سر له یک شنبې یا دو شنبې په جنگي سیمو کې ځای پر ځای کړي. ولادیمیر زیلنسکی په شمالي کوریا او روسیې د نړیوال فشار غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو قوانینو ته درناوی وکړي. د اوکراین پوځي استخباراتو د پنجشنبې په ورځ ویلي و چې د اکتوبر په 23مه د روسیې یوې سیمې ته چې د شمالي کوریا پوځیان رسیدلي. واشنګټن د چهارشنبې په ورځ خبر ورکړ چې د شمالي کوریا 3000 سرتیري په روسیې کې ځای پر ځای شوي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین وایي چې څېړونکي لا هم دا مسله څاري او پینګ یانګ به د دې پایلې وګوري چې له روسیې سره مستقیما مرستې کوي. او د لبنان دولتي اژانس خبر ورکړ چې د هیواد په جنوب کې نن د خبریالانو پر یو مرکز د بمبارۍ په ترڅ کې د رسنیو درې کارکوونکي وژل شوي. په بیروت کې میش المیادین تلویزیون وویل چې په وژل شوو کې دوه تنه د دوی همکاران دي. المنار تلویزیون چې د خاصوبیا په سیمه کې خپل یو کمرمن وسام قاسم د وژلو خبر ورکړی دی. دا تلویزیون د حزب الله د ډلې اړوند دی. اسرائیلي ځواکونو تر دې بمبارۍ مخکې د سیمې خلکو ته خبرېدارې نه ورکړې. دا خبرونه دوستانو وړاندې په خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو په پیل کې څو ریپورټونه لرو. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې له ټولنې او حکومتولۍ د ښځو شدید محرومیت په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتګ په ګوته کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال نن په دې اړه باندې څرګندونې کړې دي. تفصیل یې په دې ریپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د ناسم وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ملګري ملتونه وایي د افغان ښځو محرومیت په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې شاتګ کوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد پرون پنځشنبه د اکتوبر 24مه د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته په دې اړه وویل:
په افغانستان کې له ټولنې او حکومت ولې د ښځو شدید محرومیت دلته افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې ښکاره شاتګ کوي. دا مهمه ده چې موږ په افغانستان او له هغې وړاندې د میرمنو د ملاتړ په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړو او د هغوی د حقونو د دفاع لپاره په هر ځای او هر فرصت کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړو.
نوموړي وویل په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ترلاسه کولو لپاره زیاتو هڅو او همغږۍ ته اړتیا شته. د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې اجرایوي مشرې سیما بهوس هم د ښځو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته ویلي چې میلیونونه افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې له لومړنیو حقونو بې برخې شوي او د زندانیانو په څیر ژوند کوي.
موږ د هغو میلیونونو افغانو ښځو او نجونو د ویرې یادونه کوو چې له زده کړو راتلونکي او خپل غږ څخه محرومې شوي دي. دوی اړ وستل شوي چې غلي شي او په خپلو کورونو کې د زندانیانو په څیر ژوند وکړي.
طالبانو تازه د بشري حقوقو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې په کراتو ادعا کړي چې د ټولو په ځانګړي توګه د ښځو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو سره پر افغان نجونو او ښځو له زده کړو او کار څخه د دوی راګرځولو په ګډون ګڼ محدودیتونه ولګول. تازه د بریکس سازمان په شپاړسمه سرمشریزه کې هم غړو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو نجونو او قومي لږکیو په ګډون د ټولو افغانانو د بنسټیزو حقونو پر ساتنې ټینګار کړی دی. د ښځو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي پر افغان میرمنو او نجونو د طالبانو له لوري وضع شوي محدودیتونه له انساني او اسلامي اساساتو سره په ټکر کې دي.
فکر کوم چې طالبان تر ننه پورې هم په دې باندې قانع نه دي چې په افغانستان کې د تعریف شوي حقوق د افغانستان د خلکو معلوم نه دی تر ننه. نو زه فکر کوم چې طالبان ته هم په کار ده چې په خپل پالیسیو کې بیا کتنه وکړي. کوم قرائت چې دوی د شریعت نه لري، حتی اسلامي وادونه پر ضد ودرېدل او په غي باندې خبرګون وخوده. افغانستان یوازینی اسلامي نظام نه دی، نور اسلامي ملک کونهشتاتس کې د شیخ خلکو افغانستان لپاره وسی.
د یادونه د چې ملګری ملتونو په داسې حال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه دا څرګندونه کوي چې شاوخوا یو ونې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان ویلی چې یوازې په خبرو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو مخه نشي نیول کېدای، بلکې په دې برخه کې باید پیاوړي اقدامات وشي او حکومتونه له طالبانو سره حساب کتاب وکړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو، تاسو په رادیو سربیره د ازادي رادیو نشرات په ویب سټ کې زموږ ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. همدارنګه زموږ دی واتس اپ، ټویټر او انستاګرام پانه تعقیبولای شي. تاسو په دې پانو کې د ازادي رادیو سرچ کولای شي یا که ازادي رادیو مو تعقیب کړي، وخت په وخت ورته سر ورخ کولای شي او الته د موږ نور مطالب تصویری باندې باندې لاکسون سره او ویډیوګانو سره کتلی شي. یو بل شی چې په تیر یو کال کې ازادي رادیو ور باندې نشرات کوي، هغه د واتس اپ چینل یا کانال دی. تاسو که د خپل واتس اپ د کانالونو یا چینلونو برخه ته ورشي، اولته ازادي رادیو په انګلیسي یا پښتو تورو باندې وپلټي، پیدا کولای شي چې وخت په وخت او شیبه شیبه پکې تازه خبرونه خبريږي او لاغي هم تاسو استفاده کولای شي. مخکې لدینه چې د ازادي رادیوي مجله در تخبره کو، یو بل خبر یا ریپورت راخلو. د اورسکان د لری پرتو سیمو خلک د روغتي خدماتو لجدي کم خسر مخ دي. د ولایت د لری پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې روغتي خدمات چې د ژوند لمړنۍ اړتیا ده، دوی ته دوی ورته په اسانه لاسرسي نه لري. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د سیمې خلکو ته روغتي خدمات برابر کړي، څو د ژوند سنتیاوي ورسره خي شي او د روغتي ستونزو د حل لارې ومومي. د سیمې اوسیدونکو وایي د روغتي مرکزونه په لک شمیر شتون لري او په هغه ځایونو کې شته چې د درملو تجهیزاتو کمښت او د روغتي کارکونکو نشتون لویستونز جوړوي. د خلکو غوښتنه ده چې حکومت او نادولتي موسسې د سیمې د روغتي خدماتو د کیفیت لوړولو لپاره ګړندۍ هڅې وکړي او د روغتي مرکزونه داسې جوړ کړي چې د سیمې خلکو ته خدمات په سمه توګه ورسول شي. په دې ریپورت کې تفصیل ورو د خبرونې پاتې برخه کې سندري او همدارنګه د ازادي رادیوي مجله مهیروي.
د ترینکوټ ولایت روختندې چې د ناروغانو د بستر کټونه اکثره د ولسوالیو او لری پروتو سیمو د ناروغانو ډک دي. د اورزګان ولایت په ساتر دغه یوازنې روختون شاتیا بستریز دی. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او د ولسوالیو او شاوخوا د دولس لکو انسانانو ورستی هیله بلل کیږي. محمد ولی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شاراړون د لوړ سرخو موسیدون کی دي او یاد روختون ته ناروغ د درملنې په مخ راوړي. نموړی ازادي راډیو ته ویل چې تیر ورځ یو ناروغ په کور کې د ډاکټرانو او په سیمه کې د روغتیاي مرکز د نشټوالي لامل ساوار کړه.
دا سوي یو ولته د لاس مو ورکه هغه مته کوټ کې بل مراوستي او زه دا غیر خارجي کړ دا جوړ خدای شفخانيت مو ورسله په دا کوم اندرا غل چې نو د کندار د 2000 روپۍ په وړاندې بل سلیس د مشروبانه ساتي جوړ ویلا کې غونې درلوده. د کندار د غل رمز وس زه روزانه کوم یو غونی وړین په څلور زر وسو پر د بل سر پیر او در خستی و غوښتل مې دا چې زمرد مریض تداوی ته جوړ شي یو کاروبار سم زه دې تکات سره نظر مې زده د مریض اسکندر ته ویسه
اورزګان ولایت د هیواد یو لورو پروتوسی مو څخه دی چې په ورستی څو لسیزو کې د حکومتونو لپامل ویدلې او وسیدونکو له لمړنۍ اړینو خدماتو به برخې دي. د دغه ولایت د لورو پروتو سیمو وسیدونکو وایي چې هیڅ روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لري او د ناروغانو د درملنې لپاره مرکز ترینکوټ ته او یا هم کندهار ته سفر کوي. رحیم الله بیا د اورزګان د گیزاب یو بل وسیدونکو دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل:
نو حالت کلینیک شې نسته دا رقم نو موږ ډیر اړتیا ورته لرو چې موږ ته یو روغتون پاله شي. دا موږ مریضان مثال موږ دا غاړي سنو سره په دنه وسایل سنه موټر ستانه دی وډیر نه موټر پیدا کیږي نه وسایل نه شی نه مشتاته چې نږدې روغتون پارس خو بیا شو دی.
په افغانستان کې د نظام له بدلون وروسته د روغتیا نړیوال سازمان په دغه هیواد کې پر روغتیایي سیستم اندیښنه څرګنده کړې و او ویلې و چې د لمنځتلو په حال کې دی. په افغانستان کې د بیوزلی لزیاتیا دو سره ډیر خلک خصوصي روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري. یوازې وړیا خدماتونه ته هیلي وي. د دې ترڅنګ د ولایت خلک په ترینکوټ کې د ولایتي روغتون چې د اورزګان د ټولو خلکو ورته هیله ده هم له خدماتو راضي نه دي. وایي درمل پکښ کې نسته او نه هم مسلکي ډاکټران.
نوم ګل احمد روزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. په روغتونو کې د وایا نهسته وسایل نهسته ډاکټران یې کمزور دي اس پر میاشه نه سب چې موږ ډیر په تکلیف یو د روغتونو سره خصوصا د روزګان مرکزی روغتونو سره موږ ډیر سخت په تکلیف یو. ډیر بد ریوي ډاکټران سره کې پر زنانه مریضانو باندې اس پام نهسته پر مردانه باندې پام نهسته وسایل نه لري د وایو نه ساده ګولې لا نه پکې پیدا کیږي.
محمد جان ما د ګرماو اوسیدونکو د مرکز څنګه مدا غوښتنه شي د شپخانه ته پاملرنه وسی د ولایت شپخانه ده نو خلک ډیر وترځي نه اکثره خلک د اکسیجن صد لاسو نس کولای شي د دغه اکسیجن د غره کم نس بر کم د غین نس ده.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه په اورزګان ولایت کې د عامه روغتیا ریاست له مسولینو او د غراس د ولایتي روغتون له مسولینو سره هم خبري وکړي خو په بیا بیا هڅو بریالی نه شو. خو له دې وړاندې د اورزګان لپاره د طالبانو د عامه روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمود الله روحانی ازادي راډیو ته ویلي و چې په اورزګان کې د لورو پروتو سیمو خلک په روغتیایي برخو کې له ستونزو سره مخ دي. خو نوموړي ویلي و چې د پخوا په پرتله په دغه ولایت کې په لورو پروتو سیمو کې دوی خدمات زیات کړي دي. نوموړي دغه راز ازادي راډیو ته ویلي و چې د یو شمېر موسساتو سره په خبرو بوخت دي څو نور روغتیایي مرکزونه هم جوړ کړي.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. د کنر کلنی مشاعره وشوه خو په خپل وخت و نشوه.
زبد کنر غوندی پسندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لکسین حس صفاندا.
په کندهار کې به د کتابونو په اړه واوري.
کتابو بازار په داوس ورسته کې بخې ډېر کم سوې دي.
په ننګرهار کې هم ورته حال دي.
کله چې وجلې مکتب ته او پونتون ته نه پریخودل کیږي نو هغه بیان شي کولای چې هغه مطالعه وکړي.
لېونه به مهم تاریخي کتابو مهم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایي غذایي سیستم نه بحث کوي.
په دې خبرونه کې مو د خالونو له دود هم خبرو.
په زنه باندې د نرو نه وال کې زنه باندې به بیا زنه نه ووالو له خیاله چې خه.
د کونړ سیند کلنۍ توریزم مشاعره تر سره شو. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. پخوا به هر کال د پسرلی په موسم کې دا مشاعره هغه مهال تر سره کېده چې کله به د سیند اوبه مخ په زیاتېدو شوې او بیا د خلکو په اصطلاح ګل به یې وکړ. دغه مشاعره د اطلاعات کلتور ریاست لخوا تیره اونۍ پنجشنبه جوړه شوې وه. تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو که لیوی خوا د کونړ قدرتی ښکلاګانې په خپلو شعرونو کې په بیلابیلو او رنګینو الفاظو ستایلې، نو له بل اړخ یې د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا ګیلې کولې. دوی وایي په شته اوبو کې یې دښتې د باران څاڅکو پارمان وچې پرتې دي او کورونه یې تورتم دي. ځوانان یې بېروزګاره دي او هر یو کوښښ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي، چې ډېری په دغو لارو کې د ګاونډیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لورې د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وایي له سیند څخه یې هیڅ ګټه وانه خستله او تلې اوبه ګاونډ ته وړیا روانې دي. اشراق شیګلې له چارواکو غواړي چې په یاد سیند دي د اوبو او برېښنا بندونه جوړ کړي، للمې ځمکې دي ورته خړوب او تورتم کورونه دي روښانه کړي.
په دې سیندونو بیا بندونه د برېښنا وتړي، بیا په دې ټول وطن برقونه درنا وتړي.
له کابل راغلی شاعر جواز سعودي بیا په دې هیله دی چې د کونړ زرغونی درې وګوري او له دغو طبیعي ښکلاګانو خوند واخلي. اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو، کونډو، رندو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو. د کونړ سیند مشاعره د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې پیل شوې وه، چې هر کال به د پسرلی په پیل او په سیند کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ترسره کېده. خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمي په پیل کې وشوه، چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکي په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کیږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودي په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټې رابډ وهي، وخت تیریږي او هیچ چاته انتظار نه کوي.
مو د کلنۍ مشاعره راپور واورید. لوی خبرتیا وروسته په ننګرهار او کندهار کې د کتابونو د ساړه بازار په اړه اوریدل شي.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوه دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې د پانتون استادان دا ستونزه د ټولنې د وروسته پاتې کېدو نقشه بولي. ځینې بیا پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو بوختیا او د افغانستان په اوسني اقتصادي وضعیت کې د کورنۍ او مالي ستونزې د دې لامل بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی او د دې ولایت کتاب پلورونکو وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري شوی دی. کته هم په شار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځيستا خو د لوستونکو شمیر او د کتابونو پیرودونکو ډیر کم شوی دی. قدرت الله کریمی چې په کندهار شار کې یو لڅو کتاب لرونکو څخه دی وایي کاروبارې په دې ورستوي کې په ډیره کچه خراب شوی دی.
کتابو بازار په داوس ورستوي کې به ډیر کم شوی دی. شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم شوی دی. هموم کې ټول بازارونه کمزوري شوی دی. باید اطلاعات پر هنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندرتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي. نور پر دغه باندې مکه وي او مطالعه د لپاره زمينه ورته مساعد کړي او ځوانان تشویق کړي. دا
د مطالعه د شوق د کموالی یو لوی لامل په ورځني ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځای بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټول کې د مطالعه د کمبوت یو لږ چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت چې دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کومبایلونو په کارولو کې تیری او دا د دې لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیر پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیریوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب پلورونکو وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکو وایي د افغانستان د وسنی اقتصادي وضعیت لامل ډېرې کورنۍ د خپل ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي او د کتابونو پیرولو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوی چې ځینی خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي تراوړي.
په دروستي وختو کې د کتاب پروس ډیر کم شوی دی. د بخاو پر طلبه ډیر کم شوی دی او داس پیرسیوی دی ډیر پیرسیوی دی چې ځین ځوانان راغلي کتابونه را تراوړي دي چې درس خرانی سي. په داس حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوی کتابونه رانیسو نو سره خپل نیوی زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نست، اما مفاهیم نسته ورته. او همدارنګه ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعه سره شوق متاسفانه ډیر کم دی. اوس په دروسیګ به کم سوی د کاروبار نشټون دی، ځکه چې څوک وایي ز کاروبار و نه لرم کار مستونه زب کتاب چی شو اخلم. نو دا غژمن د غزمور سرکل ټول یو د بل سر تړل دی.
د کتاب لوستنی د کلتور د دا ډول زیوال حالت پاره د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي وايي کدا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکي نسل به له تعلیمي ودی او زهني پرمختګ څخه محروم پاتې شي. استاد نیاز محمد ازادي رادیو ته وویل چې د کورونی د غړو په ځانګړي توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنی فرهنګ نه ترویجول هم لوی ستونزه ده. هغه باور لري چې کورنۍ لخپل ماشومان او ځوانانو څخه د کتاب لوستنی غوښتنه ونکړي او هغه یې ته وخت ورنکړي نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې دوی د مطالعه د ترویج او د مطالعې د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کی او هغه طرحه کی رایای کی تر څو پر ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو ل پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سور شوی دی. چې لعملای یو شمیر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکاره سوي دي.
په کندهار کې د کتابونو بازار سور شوی. ها خو د افغانستان په ختیس کې پننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمیر مسولین وای په افغانستان کې د بیروزګاری او د خلکو د اقتصادي ستونزو د سیاتیدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خبروي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغیزمن کړی دی. دوی وای مخکې به په دې ولایت کې په میاشتنی ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل خو اوس شمیر لاسو ته هم نه رسیږي. یو شمیر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندویه درسي کتابونه وپیري. جزئیات په دې راپور کې.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمیر خبرندویو ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خبرندویو ټولنې مسؤل چې نغواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځي او پوهنتونو دروازې تړل شوي دي او د دې ترڅنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په واسطه حتی په لسګونو کتابونو به واخیسته کتاب بلوسته، هغه اوس یل هواس خوتی بهر شوی یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګری واندی یا زړه مات شوی، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغیز کړی. طالبانو د غرض له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندویه ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمیر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې د خپل خېټو پسې ورګدي او نیوي کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې، د مطالعې رنگ هم همدغه شیانو چې دی کمزوری کړی دی، او خلک چې دی یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی، ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلې مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کیږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کیږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کیږم، نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظ، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه له دوی راټول کړي چې له امله دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. دوی په خبره ډېرې راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعات په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 80 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی او چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو تر څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
ادبی او هنری خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې 2 کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له 250 مخونو پورې رسیږي. استاد ستانکزی چې د حقوقو استاد دی وایي چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی. له دوی به واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی.
اساساً د افغانستان د معاصر تاریخ یعنی د احمد شاه بابا دورې نه لول سو څلوېښتم کال نه را شروع او د سراغلی د جمهوریت تر سقوط پورې په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده په دغه مواردو کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد راخیستي مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېروي او هلته تالیفات کوي د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي دا مو راخیستي دي یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغوني په تیر فارس کې یا اوسني ایران کې د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت زندان څه ډول و څه حالت لري په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې. موږ او تاسو پوهېږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم وجود لري د جزا په حقوقو کې چې په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسایل را مطرح کېږي. مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د هغه د غذایي سیستم نه بحث کوي، نو دغه ټول مسایل یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب به نه وي، یعنی په حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پوهاند سنګ صاحب، تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمد شاه بابا له وخته راپدې خو خوب مې بیرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته مهم اشاره کړې دي، په دقیق ډول یعنی له څومره وخته راپدې خو د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمد شاه بابا له دورې نه اما په سریزه کې د وړاندې حالات هم یو تقسیم شوی حالات راوړي چې تر هغو په اصطلاح مدخل چې تر هغو اصل مسلې ته داخلي کړو. نو غنه مخکې د مسایل ته هم اشاره شوې ده.
او د دې لپاره مو په کومو مراجعو اتکا کړی ده؟ د احمد شاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت یا د خوشحال خان خټک د وخت لا خو د په دیوان کې هم ډېرې اشاره ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمد شاه بابا د وخت زندانونو معلومات مو له کومه پیدا کړی؟
معمولا له تاریخي کتابونه چې هغوی په زمن د مسایلو کې دا مسایل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دي ورکړي. هغه استنباطات تاریخ په تاریخ کتابو کې راغلي له هغه نه اخیستل شوي دي، ولو که د یوه کرښه هم وه نو هغه حالات بیا ترسیم شوی ده په کتاب کې.
بیا راوروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په باره کې معلومات راټول کړي دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې راوروسته، دلته مو یو څه ډېرې مراجع پیدا کړي دي او کنه؟
ډېرې نه، محدودې دي متاسفانه، یعنی ډېر موثق منابع یا ډېرې علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د هماغه زمانې نه تنها په افغانستان کې په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلو کې کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړشئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونی په بالای سر که موقعیت لري، چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلي قصر ګڼل کېده. یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شېر علي خان په دوران کې بیا د شیرپور زندان مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شېر علي خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی ښار جوړوي. بیا وروسته د نادر خان په زمانه کې ده چې د مسنګ زندان مساله را مطرح کړي، اما بیا د الحضرت صاحب شاپ د وران کې د محبس رسما پرانستل کیږي. اما د پڅنګ بیا ګوري چې مثلا نور په هغه وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل پکې پام کې نیول شي.
تاسو شخصي محبسونو مسله یاد کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزان بندیان کړی وي، دا موضوع ډیره پراخی شنه، یعنی فکر نه کوي چې
نه زه په دغه جزئیات نه ور داخليږم. ان د مال نظر د حقوقو په معنا زندان ده. د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري، یا کله کله دولت له نامونه په استفاده سره یو څوک کاروي. مثلا وګه حتی د تیر جمهوریت په دوران کې د مجاهدینو د حکومت په دوران کې داسې محلات لرو چې ملک او توایفي حالت ځان ته غوره کوي، او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري. یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کې شتون درلود، دوی پرته له دې نه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي، دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلودل چې کوم سالونه د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا د افغانستان دولت ته خبر نه و، او هلته افراد او اشخاص ساتل سوي دي. د مسایلو ته د حقوقي نظر ویل سوي چې اول خپله دغه محبس یا زندان څومره غیر قانوني او څومره خلاف د موازین راغلی، بیا وروسته د هغه نه دا څېړل سوي دي چې دلته هم زندان وجود درلود، او ما هڅه کړې ده چې هلته حد اقل ارقام پیدا کړم. متاسفانه دغه زندانیانو ته د مال اسرسای و نو یا نسته چې موږ مستند کړی وای ډیر ده، اما په هر صورت په دغه شکل باندې تاج د خبرې په ارتباط چې شخصي زندانونو بحث څنګه ده، د همدې حقوقي نظر لیدل دي.
په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې څرنګه چې ښکاري، فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولي چرخی دی چې جوړ شوی دی، او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي. بیرته هغه ستاسو مسلې ته کراشم، له حقوقي پلوه چې تاسو وایستئ، له کومې دورې را وروسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي؟ یعنی چې له زندان له محکمې سره ارتباط ولري، او له هغوی هم له هغوی سره لاسرسی ولري محکمې ته، مطلب مې دا دی.
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر خان پادشاهی که را مطرح کیگی، ولی امیر عبدالله خان د خپل پلار د زندانونو دروازی تړي، او کله چې قدرت ته رسیږي هغه ارقام چې ښیي 2000 کسان نارینه د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان وو، او 8000 ښځې بندیانې وې چې د زنانه بندیخانه د اوسني مرادخانی کې موقعیت درلود، سپنون د پریخانه تاریخ یادوي. دلته زندانیان هم عبدالله خان چې راځي، دا زندانیان ټول تقریبا خوشي کوي، او دی خپله په مکمل ډول د زندانیانو سره ګوري، یو تعداد یې افا کوي، یو تعداد تخفیف ورکوي، یو تعداد چې مریضان خوشي کوي یا حتی لیونی شوي دي خوشي کوي. او د دې چارو دپاره امان الله خان چې په هغه وخت کې د عین الدوله په نامه پېژندل کېده، موظفه یي امان الله خان ادعا کوي چې د زندانونو د تنظیم دپاره یې لایحه جوړه کړې، چې متاسفانه دې لایحې ته مالا تر اوسه پورې لاسرسی نه ده پیدا کړی. اما په منظم ډول کله چې امان الله خان په قدرت رسیږي په 1306 کال کې، د لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د زندانونو د تنظیم دپاره یو قانون په نوم د نظام نامه حبسخانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي، او په هغه کې د زندانونو د زندان نیمبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته د قانون توجه کوي چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس کې حتی د نسوارو استعمال بندوي، د تنباکو استعمال بندوي، اما وایي چې هغه کسان چې معتادین د مخدر و مواد او په حبسخونو کې سته، هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سره سم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي، یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي. بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا دا قانون څومره پلی سوی یا نه ده پلی سوی، دا بیل بحث ده. اما تر اخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي. په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقاتو، سیاسي توافقاتو په نتیجه کې د بګرام زندان پرانستل کېږي، یا مثلا ځینې زندانیان انتقالي ګوانتانامو ته، چې دا د حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قراردان د امریکایانو سره میلرو، ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده. اما په داسې بګرام زندان چې کلونه کلونه د افغانستان دولت د ادارې نه وتلي و، بیالر یو زرو 2014 نه وروسته دا کرار کرار افغانانو ته ورتسلیم شو. اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې په تحقیقي لحاظ باید پرې بحث وسي. تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېر اشارې درلودلې دي.
استاد سنګزی، په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده، په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخت را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوې؟
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې اما منظم ډول نه، کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د مزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کېږي، بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي. ډېره ښه پوښتنه مو کړې، زه به تاسو ته په دې دوره کې البته په 1314 نه وروسته، یعنی شلم تر 1520 یا لږ نه تېر کلونو کې، تاسو یو جالب نقطې ته توجه کوئ. د مزنګ زندان دومره تولید درلودل چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیس چې درلودل د ټولو البسه یې همدې محبس تولیدوله. یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز ټول شفاخانه لیدی او د مرکز د پولیسو قواو وچه ډوډۍ تهیه کوله، او دا د زندانانو په واسطه. او د دې دپاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي ورته څه رقمه خزحمه یا معاش ورکول کېږي، دا هم په دې کتاب کې راغلي دي. یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنګزی صاحب، په ورته وخت کې چې تاسو زندانونو ته اشاره کړې ده، که څه هم زنداني ته اشاره وکړله لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړي دي.
بله دقیقا، مثلا خپله د امان الله خان په دوران کې د سردار نصرالله خان د ده تره متوتر زندانی کېدل تر مرګه پورې چې په هر کې ساتل کېده، یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی، مثلا بیا وروسته د نادرشاه او حضرت ظاهر شاه په زمانه کې، حتی وروسته دغه د داود خان په دوره کې، او روسیه دیگه نه خود داشت میر په نور حاکمتونو که دیدی حتی غیر قانونی دامون صورت نیسی ترقه جایی چه ممکنه ده. بله،
ده داوتان په وقت که مو مثلا دست شخصیتونو تشاره کرده لکه موسا شفیق، لکه میواندوال او کنه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسا شفیق، میواندوال، خانمات خانم رستیال، دی کسانو تا بله بله ترقه جایی پرو چه ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زی چه ډیر اوږده دوره په هم د ظاهر خان په دوره کې، هم د داود خان په دوره کې، حتی د حزب دموکراتیک خلق په دوره کې دوی د زندانونو کې شپې ورځې تېرې کړي دي. دې مسایلو ته هم پاملرنه کړې تر هغه ځایه پورې چې مقدوره.
د خلق د دموکراتیک ګوند له کودتا وروسته یو شمېر کسان چې په زندانونو کې اعدام شوي دي، په دې برخه کې استاد حبیب الله رفیع یو کتاب لیکلی و، زندان خوړلي ادیبان، یوازې لیکوالان یاد کړی و پکې. لږه کتاب مو استفاده کړې ده په یو شکل؟
ډېر لږ، د لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د اعدام شوو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لیستونه وجود لري، مثلا د شیان خپاره شوي په دې سوشل میډیا کې یا نورو منابعو کې لیدل کېږي چې فرزن د پانتون د استادان او لیستونه را وتلی دي چې په هغه دوره کې لا درکه سوي دي یا زندان ته تللي دي. اما چون شمېر زیاد ده او متاسفانه اسناد وجود نه لري، نو دا به یو ستونزې وي چې سړی ډېر زیات تنظیم کړی سي یا دقیق ارقام په کتاب کې ورکړي.
له پوهانو ستنه څخه مننه. دوی د مرکه په پیل کې د خوشحال بابا د زندان قضیه ته اشاره درلوده. خوشحال خټک په یو زر څلور اویایم هجری قمری کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زندانی وو. دی وای له بګرام پښې تړلې هندوستان لره روان شوم، په ډیلی پر رنتبور کې درې څلور کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شیرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وای جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډشه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دی. پس لبند د دې د عزم د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولې مخمکی ته یا مغول سره رسم. د زندان پیشې د خوشحال بابا په شعرونو کې دومره یادشتي بدی چې شاید بل هیڅ شاعر په شعر کې به دومره محبس ته اشاره نه وشي. په نړۍ کې د زندانونو د موجودیت دقیق تاریخ څرګند نه دی. په قرآن کریم کې د یوسف علیه السلام زندان ته اشاره شوې ده. د یهودي سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوی دی، خو له روایتونو داسې څرګندیږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېر به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزاوې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یو مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان وو چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی وو. دا زندان د روم تر شار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی وو چې فاضله او بهلته تیرې دي، او هلته به زندانیان په ډیرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا ځینو یوناني فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره وو چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وصلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه. یوازې به یې بڼه څه ناڅه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل، یا به یې نور شاخه کارونه بندي کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول، او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د چیرونو لمخې څرګند شوی چې خالونه له زرګونو کالونو راهیسي په نړۍ کې دود دي. تر اوسه د نړۍ په ځینو مومیایي ترلاسه شویو جسدونو کې خالونه لیدل شوي دي، او کوم معلومات چې له نقلونو او لرغونو ځایونو انسانانو ترلاسه کړي دي پر دې دلالت کوي چې په آسیا، افریقا، اروپا او تقریبا د نړۍ په ډیرو برخو کې له زرګونو کالونو راهیسې خلکو خالونه ایښودل. په 2013 کال کې په مصر کې دوه داسې مومیایي جسدونه وموندل شول چې یوې تر میلاد 3351 کالونه پخوانی دی، او بلې تر میلاد 3010 کالونه پخوانی دی. دا جسدونه خالونه لري. تر دې موندنې درې کاله مخکې، یعنی په 2015 کال کې د اروپا په آلپ غرونو کې داسې جسد پیدا شو چې 16 خالونه یې لرل. دا کس تر میلاد 3250 کاله مخکې ژوندی و. په تایوان، اوسنی چین او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پخوانیو خالونو په اړه تحقیقات شوي دي، او جوته شوي ده چې په زرګونو کالونو مخکې په دې سیمو کې د خالونو د ایښودلو رواج ډیر و. د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر په غزني کې د نجونو تر څنګ یو شمېر نارینه هم شنه خالونه وهي. د غزنی د قرباغ ولسوالي راس محمد شاوخوا 1440 کلن دی، لاغو کسانو څخه دی چې همې په تندي او هم په لاسونو خالونه ایښي دي. دی وایي چې میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته له نازه، له شوقه او له مینې خالونه وهي.
دا مې په لاسونو مې والی دي، او په دې تندي کې مې والی. دا تندي کې خو له کوچني ني، او دغه لاسونو مې په خپله والی دي. هله چې به میلې وي ته به بیا خلک ورتلو چا به غېږېستې، چا به څوک به ډلو ته غورځېدو، چا به خالونه والو.
د غزنی د اندړ ولسوالی او یا کلن حاجی محمد قاسم چې پلاسونه او تندی خالونه لري بیا په دې باور دی چې خالونه د خیال ترڅنګ د زینو ناروغیو درملنه کوي.
د ناز د پاره ولاک وای د کوبی د مرض په خاطر باندې وای دا ودون به ولومبای خو واکسین او شای دغه تداوی تدبابت نو لکه دا وسه د ډاکټران دی شپخانی دی ملک ته خدای پالي دا خالم پټول دی دوا او تداوی دی پاره ودی ساتي انسانانو دی پاره و دغه ستنی سوالی کېږي دام دی ساتي پاره وی.
حاجی قاسم د خپل تندی له خال خبر نه دی چې کله او چا ور وحلای دی. ځینې بیا له خالونو سره چم کوي، ډول یې ور بدلوي. 25 کلن کریم د چپ لاس د بټې ګوتې په بیخ کې په خالونو د زړه او غشي نقشه ایستلې ده. دی وایي چې دا یې شوق کړی.
ناز نه بلکې شوق د ځواني او مجرتوب یو وخت ولنه، نو دا ډېر رښکې وخو ځکه دا خال و او دا خدمې یو سابقه رسم رواج نه په دې خاطر مې و. خو ډېر خلک په بازار کې خرګي وي نه، لکه دموګرونو تاجک سي دي نه یا زارګان هغه ډېر وګ پښتنې وګي بعض وخت په بندو باندې وګي نه لپاره دي دردو او د ځوانانو وګي بل لپاره دي شوق.
دغه خالونه پوستونو رنگ نیل او جنو نور مواد وهل کیږي چې بیا د پاکټونه وي. حاجی محمد قاسم وای چې دنجونو او هلکانو خالونه یو څه بدل دي.
په ځنه باندې د نرو نه وال کی په تنځ باندې به والو یو ریواج وو خو ته کاری د په او په ځنه باندې به بیا ځنه نه وو والو له خیال څخه.
د افغانانو دا دود چې اروپا پرې ډکه ده د افغانستان د نن له شهرونو ورک شوی، په کلیو کې کم رنګ شوی او کوچانو ساتل
و ما د کوچلې و عمر زر کې و ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو ما تراش پد تر خو ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو ما
تراش پد شین خالی به خودی پیدا کی شین خالی به خودی
ಮಯನ ಲಂಬಜಿ ಕ್ರಮ ಸಮ ಜಾನ